خامشال راډیو ته د مهال په خبر کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریون او سیاسي صورتحال، په بلوچستان کې د دوو سرتیرو وژنه، په شمالي وزیرستان کې د ایدک قبیلې له خپلې سیمې د وتلو نه انکار، په کرک کې د ښځو بازار ته په یوازې تګ بندیز، او د کندهار د پولیسو مشر سرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خوول خبرونه پاکستان وایي د افغانستان زیاتېدونکي نام نه یو اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشر له نوماندانو سره ګوري، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په شمالي عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابیدونکي حالت اندېښمن کړی دی. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونو تور رد کړ.
لکه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړی چې اترهګري یو شریک دشمن دی، د دې اثر په ټوله منطقه پروزي، او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وي. د بې ځایه تورونو نه هیڅ نه جوړیږي، او د دې ګټه یوازې اترهګرو او د امن دښمنانو ته رسي. موږ د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي، او د دې آپریشن کامیابي لپاره ضروري ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي.
تسلیم اسلم زیاته کړه چې اسلام آباد د غزې پر تړانګه د اسرائیل پوځي کاروایی غندي، او دا چې پر دې موضوع د اسلامي هیوادونو د ټولنې غونډه د روانې میاشتې پر 12 د سعودي عرب په جده کې کیږي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. میګا د پاکستان عوامي تحریک یا پی ای ټی له لوري په یوه بیان کې دعوه شوې ده چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولی دي. بیان د قادری له خولې وایي که حکومت د پی ای ټی د غړو نیولو ته دوام ورکړي او یا هم دی ونیسي، نو له دوی سره به د سمدستي انقلاب له غږ پرته بله لار نه وي. قادری د روانې میاشتې پر 10 په لاهور کې د احتجاج اعلان هم کړی دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2.5 ملاتړیو د نیولو پخلی کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه تېره ورځ د تربت په ناصر آباد سیمه کې وشوه چې پکې شپږ سرتیري ژوبل شوي هم دي. د دوی په خبره د برید په نتیجه کې نښته پیل شوه چې پکې 10 وسلوال وژل شوي دي. نښته تر 3 ساعتونو روانه وه. بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو سره ګوري. جان کیری تېره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم ویاند فیض الله زکی جان بیگا مشال راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر موخه په انتخاباتي چارو کې له پرمختګه خبرېدل او پر دې خبرې کول دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
تارونه د ایسای د ټوله خلک چې وژل کېږي د ایسای لخوا شیدانېږي، او هغه په دې خاطر چې پر موږ فشار راولي ورې رقم دې سره غاړه کښېږو. په دې کې اوس اکثریت په ټولو جنګو کې رهبري خپله پنجابیان کوي.
جنرال رازق زیاته کړه چې دوی وسلوال هم نیولي او نور ثبوتونه هم لري چې ترې جوتیږي چې ISI په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په لویو بریدونو کې لاس لري. پاکستان تر اوسه د جنرال رازق د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې د خپلو ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده. اوباما دا اعلان نن کړی دی. وایي مخه یې په شمالي ښار اربل کې د پوځي او ډیپلوماټیکو کارکوونکو ساتنه ده. د اسلامي دولت د فعالیت له کبله د لسګونه زره یزیدیانو په سیمه کې بند پاتې کېدو ته په اشاره وویل. دوی په احتیاط او ذمهواره ډول عمل کول غواړي چې د ممکنه ټول وژنې مخه ونیسي. اوباما وویل همدا لامل دی چې د اړتیا په صورت کې د هدفي هوایي بمباریو اجازه ورکوي چې د هغو عراقي ځواکونو مرسته وکړي چې په سیمه کې د بندو پاتې شویو ولسي وګړو د محاصرې ماتولو او د هغوی د ساتنې لپاره جنګیږي. اوباما وویل امریکایي الوتکو له فضا یزیدیانو ته د بشري مرستو د اچولو عمل پیل کړی دی. په زرګونه یزیدیان د سنجار په غره کې بیل خړو او بو د اسلامي دولت وسلوالو په محاصره کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې بریدونه غندلې دي او پر نړیوال ټولنې د عراقي ولس او حکومت د ملاتړ غږ کړی دی. میګا د امنیتي شورا د تر تړلو ورونو شاته بیړنۍ غونډه وکړه چې په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرمختګ له کبله د پیدا شوي خراب بشري حالت پر هواري خبرې وکړي. سفیرانو د ملګرو ملتونو یو چارواکي هغه رپورت واورید چې پکې په سیمه کې د اسلامي دولت لخوا د عیسویانو د لوی ښار قراقوش ترڅنګ د یو شمیر ښارونو نیولو ذکر شوی و. د اسلامي دولت له پرمختګ سره له سیمې په لسګونه زره خلک کډه شوي دي. په دوی کې زیاتره شمیر د عیسویانو او یزیدیانو دی چې ورته ګواښ شوی دی چې د اسلام قبول کړي یا د مرګ ته غاړه کېږدي. روسیې ویلي له امریکا، اروپایي ټولنې، آسترالیا، کاناډا او ناروې د زیاتره خوراکي توکو پر درآمد بشپړ بندیز لګوي. له دې بندیز سره به روسیې ته د غوښې، چرګو او هګیو، ماهیانو یا کبانو، میوو، سبزیو، شیدو، پنیر او ځینو نورو تولیداتو درآمد اغیزمن شي. دا بندیز د اوکراین په اړه د تګلارې په نتیجه کې پر مسکو د غرب د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې لګول شوی دی. تیره ورځ د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف پر ټلویزیون د خبرو پر وخت دا بندیز اعلان کړ. بندیز په سمدستي توګه عملي کیږي او تر یو کال به موثره وي. امریکا د چهارشنبه پر ورځ ویلي ول د روسیې دا ډول اقدام به هغه هیواد په نړیواله ټولنه کې نور یوازې کړي. میدویدیف ویل روسیا په خپلو فضايي حدونو کې د غربي الوتکو پر الوت د بندیز په اړه هم غور کوي. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان وای په افغانستان کې زیاتېدونکي نامنې اندېښمن کړی دی. ته تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د لاریون په نتیجه کې په پاکستان کې د سیاسي فضا خړه پړتیا په اړه رپورټ لرو. په بلوچستان کې برید او نښته، دوه امنیتي سرتیري او لس وسلوال وژل شوي دي. د ماشومانو د حقونو ادارې وایي د پښتونخوا حکومت د ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو قانون جوړ کړی.
دا حکومت نه دا یو خاص دی هغه ته چې کوم بریسټ فیډنګ بل دی هغه د اسمبلی نه پاس شي او هغه باقاعده امپلیمنټ شي. چې کوم موږ روان دی هلې ځلې کړي د هغې اوسه پورې نتیجه راوتلې نه ده.
د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي د پاکستان استخباراتي اداره پر افغانستان په بریدونو کې لاس لري. په خوست کې هنرمندان او شاعران وایي خلک ورته ټولنیز حیثیت او ارزښت نه ورکوي.
خوست زموږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري. څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مل نومیالي اداکار سید سردار شاه باچا سره خبرې کړې دي. لومړی موضوع ترازو. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابیدونکي حالت اندېښمن کړی دی. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل اسلام آباد او کابل دواړه باید د ترهګرو پر ضد ګډې هڅې وکړي چې تلپاتې سوله رامنځته شي. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې پاکستان ته د افغانستان په امنیتي صورتحال اندېښنه ده. د دې په خبره افغانستان لا په پاکستان د تورونو الزامونو پزې د ترهګرۍ ختمون د پاره کوټلي اقدامات پکار دي او پاکستان د افغانستان له خوا لګېدلې د لاسوهنې یا راکټي بریدونو تورونه په بشپړ توګه ردوي. د دې وینا وا
لکه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړي چې ترهګرۍ یو شریک دشمن دی. د دې اثر په ټوله منطقه پروزی او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وي. د بې ځایه تورونو نه هیڅ نه جوړیږي او د دې ګټه یوازې ترهګرو او د امن دښمنانو ته رسی. موږ د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي او د دې کې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کیږي او د دې آپریشن کامیابی لپاره ضروری ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي چې د ترهګرو د تښتېدو لارې بندې کړي او په خپله خاوره د دوی پټنځایونه ختم کړي.
د ترکمنستان، افغانستان افغانستان، پاکستان او هند یا تاپی گیس پائپ لائن په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان دی وې چې دا وخت د ترکمنستان یو حکومتي پلاوی د پاکستان په سفر دی او د دوران به هم په دغه اړه خبرې کیږي. دا زیاتوي
دا منصوبه د ډیر مودې راسي پائپ لائن کې ده او په دې سکار هم شوی دی، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان امنیتي وزه دې کې لوی کردار لري. زموږ امید دی چې یو ځل افغانستان کې حالات ټیک شي نو ور سره به په دې منصوبه هم کار تیز شي.
خپل خبرو کې اغلی تسنیم اسلم دا هم وی چې پاکستان په فلسطین کې د اسرایلی کاروای غندنه کوي او دغه لړکې باندې اسلامي ملکونو د تنظیم یا او آی سی یو غونډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه جده کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د دې په خبره پاکستان په هنګامي بنیادونو د غذا خلکو لپاره یو میلیون ډالر امداد هم لیږلې دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری پاکستان عوامي تحریک ویلي دي چې د اگست پر 14مه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. د دې ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له وزیر اعظم نواز شریف استعفا هم غوښتې ده، خو حکومت د دغه غوښتنو پوره کولو ته نه دی تیار. د دې ټول عمل له کبله په پاکستان کې سیاسي فضا خړه پړه ده. د هغه هیواد سیاستوال د دې حالاتو په اړه څه فکر لري؟ سراج زهیر د دغه پوښتنې ځواب راکوي.
د موجوده سیاسي صورتحال په اړه سیاستوال څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه وپوښتل نو هغه وویل:
ما په خیال دا کم حالات چې جوړ دي ملک کې، یو خدا چې بای مونږ غیر آئینی غیر جمهوری اقدام بالکل داغه محق کې نیو. جمهوریت کې جلسہ جلوس درنا تا ہوئی او کو هغه د آئین د دایره نه باري او د جمهوریت د پاترنه کوزین نو هغه سره مونږ بالکل متفق نیو. مونږ وزیر اعظم تندا ویلو چې اول خو پکاردارې کو په خبرو اترو داسې یو لارا روتی شي نو دا د ملک لپاره بهتره ده.
همدارس دوا منیسټر ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وی چې دا وخت نواز شریف هم او عمران خان هم سخت دریځ خپل کړی دی، کوم چې د پاکستان لپاره د نقصان خبره ده. نو موري زیاته کړه:
شاته دا سلاسی ندی او غیر جمهوری لاسو ندی چې کوم بیا فائدہ تینا اباسی. ما تاسو وی دا تخت پنجاب لجنگ دے او پتلی تماشا دا. یو طرف نه کینیڈا مولا اڑم دے. عمران خان خو همیشه نه یو سپوکس مین پاتې شوی دے د اسټابلیشمنت او هغه سکرپټ باندې چلی. خپل دومره سه دغه شتن لیډرشپ چې هغه به ویژن ولري یا دغه به ولري نو دا خطرناک دی. د دې ته به نقصان چې ټول نه زیات کیږي نو هغه به د دې ملک جمهوری نظام دی.
د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر ډاکټر سعید اقبال مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د عمران خان غوښتنې ومني.
خو ډېر زیات نقصان دی او دواړه ایکسټریمسټ پوزیشن باندې دي او بل ډاله هلته آرمی آپریشن کې مصروفه ده. نو مونږ خود دې 245 هم خلاف یو او مونږ په دې کې عمران سره اګری کوو چې دا ډیمانډ عمران تیخ دي. خو دې کې مونږ عمران سره نه اګری کوو چې حکومت وغورځېږي. نون لیگ سره زمونږ دې کې اتفاق نشته چې دی دې تعلقاتی سره سختی وکړي یا دې دې عمران سره سختی وکړي چې څوک حکومت کی هغه نرم رویه ساتي او دیل بکاجی د عمران مطالبات عمومانی او تعال قادری سره مذاکراتو کې خبره ختمه کی.
د ذکر د چې د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال په خوانی صدر آصف علي زرداری او د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې دي او ورته په سیاسي او جمهوریت طریقه د مسلې د حل راوستو ویلې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د کرک په ګورګورې تحصیل کې د ځایي مشرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې ښځې به بېله نرانو بازار ته نه ځي. د پرېکړې تر مخه که د دې حکم سرغړونه یا خلاف ورزي وشوه نو مشران به په جرګه کې سزا اوروي. هلته د کرک انتظامیه وایي دا کار د حکومت عملداري د ننګولو یا چیلنج کولو معنی لري. چارواکي وایي هیڅ کس به دې ډول کار ته پرې نه ږدي. تفصیل شبیر جان راکوي. د کرک ضلع ګورګورې تحصیل کې شوې د دغه غونډې یو مشر غلام امین مشال لیډو ته وویل چې د دوی په سیمه کې نشه یي توکو خرڅول عام شوي وو. دغه رنګ امنامان صورتحال خراب وو او د حکومت یا ضلعي انتظامیه لخوا د دغه هیڅ مخنیوي نه کېدو، نو ځکه دوی په خپله د سیمې ټول مشران رایوځای شو او د سیمې د ښېګڼو لپاره مهمې فیصلې کړې دي. او بل دا چې د زنانو په بهر وتو بندیز نه بلکې بازارونو ته بغیر نارینه تللو باندې بندیز لګولې شوی دی. ګورګورے تحصیل دا ضلع انتظامی او چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې داسې ګامونو مطلب د ریاست عملداری چیلنج کول دي، ولې دوی به کله هم د داسې ګامونو اجازت ور نه کړی.
ګورګورۍ ته پولیس سټېشن هلته موجود دی، تڼا شته دی، پکې پولیس پکې خپل کار هم کوي. هلته زموږ د آیل اینډ ګیس پتکداري کې انسټالیشن هم دي. هلته په خپل ځو خدا سټېټمنټ ورکړی، بهرحال د هغې ویریفیکیشن هم کوو. په دې موجوده حالات کې خدای اجازت هیڅ ته نشي ورکولی، کنه ځکه چې سټېټ شته دی. کله چې سټېټ ریټ ختم شي نو بیا خو ټیک ته بیا د خلک پخپل کوي. کلي وطن رسم او رواج وي نو مطلب دا دی چې هغه ټیک ته خو خدا خو یو قسم د سټېټ ریټ چیلنج کوون دي. د دې خلاف چې څه قسمه لیګل اکشن وي کنه موږ به هغه اخلو، ځکه مطلب دا دی چې موږ باوندیو قانون ماتې.
بلخوا هم په دې لړکم چې کله د زنانو د ښېګړې لپاره کارکوونکي د مدني ټولنې یو ځان غړي ازرا نفیس حوزفزین او پختل هغوی ویل چې د خیبر پختونخوا زنانه وړاندې نه رستو پاتې دي او داسې فیصلو سره به دوی نور هم رستو پاتې شي. بلخوا د ضلع انتظامی چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان مشال لیډو ته دا هم ویل چې دوی مقامی پولیس چارواکو ته حکم کړی دی، پلټنې پیل کړی دی او ډېر ژر به د دغه کسانو په ضد کاروایی وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور. د بلوچستان د تربت په ناصرآباد کې د امنیتي سرتیرو پر قافلې د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي دي. تفصیل مې له خدای نور ناصر اخیسته دی.
د تربت ناصرآباد او دا ناصرآباد د تومب سیمه ده. ناصرآباد یو کلی دی. هلته پرون غرما یا ماسپښین خواته د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو کنوای یا کتار روان و چې په هغې باندې وسلوالو برید وکړ. د ملیشا ځواکونو سرچینې وایي او همدغسې د بلوچستان د صوبایي حکومت سرچینې وایي چې لومړی هم وسلوالو په دې قطار باندې برید وکړ چې په هغه کې د دوی دوه سرتیري ووژل سوه او شپږ نور ژوبل سوه. دا چارواکي زیاتوي چې تر دې وروسته بیا د امنیتي سرتیرو په جوابي ډزو کې بیا لس وسلوال، دوی ادعا کوي چې لس وسلوال یې وژلي او د دوی دوه سرتیري دا وژل شوي دي. خو تر دې وروسته بیا ماښام ناوخته د بلوچستان لیبریشن فرنټ چې وسلوال ډله ده د بلوڅو، د هغې ویاند ګوهرام بلوڅ خبري اژانس ان ان آی ته ټلیفون کړی و او هغه وایي چې هغه بیا ادعا کوي چې په دې برید کې د دوی یوازې دوه سرمچاران وژل شوي او دوی د ملیشا ځواکونو اته سرتیري وژلي دي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ایدق قبیلې مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې خپل سیمه بل له نامنیو ساتي او هیڅ کله به هم له سیمې کډه ونه کړي. دوی دا جرګه پر داسې مهال کړې ده چې تېر ورځ د پاکستان پوځ ایدق قبیلې ته په دوه ورځو کې د سیمې پریښودو امر وکړ. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی نه پوهیږي چې څه تېروتنه یې کړې ده چې کډوالۍ ته اړ شوي دي. وس عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیر ورځ د شمالی وزیرستان میرالی تحصیل ایدک قبیله تا میرانشاه کې حکومتي او عسکري انتظامی لخوا امر ورکړی شوی چې په دوه ورځو یعنی نن او سبا کې د سیمه خالی کړي. د ایدک قبیله خلک چې روانو عملیاتو په دوران په ټول میرالی تحصیل کې یوازې دوی پاتې شوي ول وای دولت ته وړاندې یقین ورکړی وو چې د دوی کلی به د هیڅ قسمه ترهګرۍ پیښې لپاره نه استعمالیږي او نه به د غلطه وسله وال راځي، چې د دوی په وینا دولت بیا دوی په خپله سیمه کې پاتې کړل. دوی وایي نن یې کومه ذمه داري نه ده پوره کړې چې ورته د سیمې خالی کولو ویلی شي. احمد سعید وایي عملیاتو په دوران کې یې هر قسمه قرباني ورکړې او خپله سیمه یې د اته کالونو نه ژغورلې. نن یې ورته د وتلو ویلي
په یو جزیره سے تیرے کڑے چې چارو طرف پدی بوندے یہ ورزی دے برودے دے باوجود دی آج کن ختم سن لاغا بچون آغا زنانا آغا زونون چې ډیر بشن نفسیتی مریضون سن دا قربانی میں ورکڑا چیارا میز دے خپل خور حفاظت پخپلا بوندے کرائی شی دے حکمات پچا بوندے ابجیکشن یاوی میز پخپلا خور بوندے نہ پریش دی دی میاز دے میز پیو کربلا سے تیرے کڑے نہ پیزی چې سوا جدو میز نہ سغلتی ور سسول آغا قوتینا چې دے بشری حقوق خبره کو نہ دے چا گناہ مالین دان
مرسلین دولت ته مکمل یقین ورکړی وو او دولت نه هم یقین اخیستی وو. نن نه پوهیږي چې ولې د سیمې خالی کولو نه ورته ویلی شي.
جرم ټیکړی وای چې تاسو ما ووځئ ستا حکومت ته ما ویلي وي چې تو په تو باندې طالب سیک ډاز نه شي مخوره نه کړی. حکومت ته ما ویلي وي چې تو میش خوره ته ډاز مارکا پنځه کېری نه یې میشتا اوشل چې پنځه ځایونه تو شه ټارګټ دی آغا چې کوم مرحله راکاو کړل چې کی مادو کنه آغا کېرینا میر را ور کړل په بلډ زرې حکومت لیدلې تیارې نه پوس پر پرېست دای بل لیارې ته وشالې چې دا لیارې په توز باندې سیخې دي چې دا آغا باندې خلک در به تاسو غیر خلک اسی الیارې ما باندې کړلې.
تیر ماښام یې د قبیلې مشرانو جرګه کړې او دولت ته ویلي چې په کم ځای د شک وی دوی به فوستا وړاندې زی خو د خپلې سیمې څخه به کله هم نه وځي. په دې اړه د ایدک یو مشر محمد عالم مشال ریډیو ته وایي
میز جرګه وکړه میز حکومت ته دا یقین دهانی وکړی دو چې میز پر امن خال کې میز خپل وطن غشته دا بیا بیا ځلی که چېرته د حکومت په کوم ځای باندې شاک وي میز به مخ شوي حکومت ته میز پسې ورسته وي خو د خپلې خورې نه د میز اوبوسي نه که چېرته مې اوبوسي به مې پسې وژني اسې میز نه و. ټول ایدک په دې باندې متفق دي او میز ایسا په خپله خوره شي پرتې وي د خپلې خورې غشته کې او میز کله خپلې خورې ته بل چا ته استعمال ته اندوي
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو پیلېدو وروسته میرانشاه ډویژن ټولې سیمې بویا او میرعلي تحصیل کې هم ټولو سیمو نه خلک کډه شوي خو یوازې د قبیله چې خواوشا 50,000 وګړو باندې مشتمله ده د خپلې سیمې څخه یې کډې نه دي کړې. دا د هم یادوي چې رزمک دوسلی ګړیوم د تاخیل شوا او سپینوام کې هم خلک لا نه دی وتلی او د غلط عملیات هم لا نه دی پیل شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
امریکای فارن پالیسی مجلې د لیکوال حسن عباسی ولیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د پاکستان او د دې هیواد د پوز د رول موضوع راخیستې ده. عباس لیکي امریکایي چارواکي هغه بلیونونه یا اربونه ډالره امداد ته فکر وړي چې پاکستان ته یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره په تیرو کلونو کې ورکړي دي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې حسن عباس لیکي زه حیران شوم چې کله راته د پاکستانی پوځ یو افسر چې یونټ یې په 2010 کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه کې ځای پر ځای شوی وو وویل چې د غلطه اوسیدونکو د قبایلو د بیلابیلو قومونو د دوی د ژوند جواک په اړه ورته هیڅ استخباراتي معلومات نه دي ورکړل شوي. نوموړی وایي د لا ډېرې حیرانتیا خبره خو دا ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ له ځای پر ځای شویو یونټو سره د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI د هیڅ کوم افسر ډیوټي نه لګول کیږي. د عباس په خبره د ته ویل شوي چې تر 2010 کال پورې پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه د امریکا او پاکستان د پوځي ادارو د نږدې همکارۍ په نتیجه کې تر سره کېدل. د پاکستانی پوځ هغه یونټ چې په قبایلي سیمو کې دېره وي امریکایي ډرون بریدونه یې د ترهګرو پر وړاندې جګړه کې د یوې مهمې وسیلې په توګه یادول. عباس وایي د پاکستانی پوځ تقریبا هغه ټول افسران چې ما مرکې ورسره کړي د امریکا له حکومته ګیلمن ول چې ګنې د ډرون ټکنالوژي پاکستانی پوځ ته د ورکولو د دوی پر لپسې خواستونه نه دي منلي. د پاکستان امنیتي چارواکي دغه راز شکایت کوي چې غربي هیوادونه د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله مبارزه کې د پاکستانی سرتیرو قربانیو ته په درنه سترګه نه ګوري. د لیکنې تر مخه پاکستان بیا لکه چې دا خبره له پامه غورځوي چې په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موندل کېدل او بیا یې وژل کېدل د ترهګرۍ خلاف نړیوال جنگ کې د پاکستان کردار بې باوره کړی دی. عباس په خپل لیکنه کې ویلي د پاکستان امنیتي چارواکو ورسره په مرکو کې دا خبره رد کړې چې ګواکې دوی ځینې طالب وسلوال د خو او ځینې نور بیا د بدو هغو په توګه پیژني. لیکنه زیاتوي امریکا له پاکستان غواړي چې پرته له کوم توپیره د ټولو طالبانو پر وړاندې د یو رقم کاروایی کولو په ترڅ کې د دې هیواد قبایلي سیمې د دوی له نفوذه خلاصې کړي. امریکایي چارواکي هغه بلیونونه ډالر امداد ته هم فکر وړي چې پاکستان ته یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره په تیرو کلونو کې ورکړي دي.
تیر ورځ په پیښور کې د ماشومانو د حقونو تحریک او د ماشومانو د ژغورلو نړیوال ادارې سیف د چلډرن په خبري غونډه کې ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو پر ارزښت خبرې وکړې. پر دې موضوع تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د دوست فاونډیشن سی آر جی افسر سکندر عالم مشال رډیو ته وویل چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ماشومان ته د مور شیدو ورکولو لپاره قانونونه جوړ شوي دي او پاکستان کې هم په پنجاب، سند او بلوچستان کې دا قانون موجود دی. خو د بده مرغه خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د ماشومان لپاره دا مهم قانون نه دی جوړ کړی.
دا نننی پریس کانفرنس زمونږ چې کومنه دغه سره حواله سره د کم چې بریسټ فیډینګ بل دی چې هغه په ټوله دنیا کې د 1/7 اگست پورې دا روز دا پوره هفته مناویږي. دا هغه هفته مناول لپاره مونږ عموم دلته دا نننی پریس کانفرنس کوو چې پای کې زمونږ د حکومت نه دا یو ډیماند یو خواسته هغه ته چې کم بریسټ فیډینګ بل دی هغه د اسمبلی نه پاس شي او هغه باید امپلیمنت شي. چې کوم مونږ وړاندې حالې ځلې کړې دا هغه اوسه پورې نتیجه راوتلې نه ده. مونږ وایو چې دا حکومت ایٹ لیسټ د دې بل د پاس کولو لپاره او د دې امپلیمنټیشن لپاره څه قدمونه اوچت کړي.
نوموړي زیاته کړه چې په سویلي آسیا کې ماشومان ته د مور شیدې ورکولو تر ټولو کمه شرحه په پاکستان کې ده. سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د ژغورلو تنظیم صوبایي مشر عدنان ساجد وایي چې ماشومانو ته د مور شیدې نه ورکول له وجې د ماشوم او مور دواړو په صحت بد اغیز غورځي.
د مور په چې کوم دی مکمل غذا ده خو زموږ دلته تاسو ته پته ده مختلف وجوهات دي. خاص طور باندې که تاسو ګوره شهري علاقو کې دا د زنانه اوایډ کوي او د سره د ماشومانو ډیر زیات لکه صحت خرابي چې مور پېنی چې لکه مطلب کم مې نه خپل دا پېنه ور کوي نو ته بریسټ کانسر چانسز ډیر زیات دي.
یاد دی وی چې په 2002 کال کې وفاقي حکومت ماشومان ته د مور شوده او غذایی ضرورتونو په باب یو قانون منجور کړی وو خو په پاکستان آئین کې د 13 ترمیم وروسته خیبر پختونخوا لپاره د ځان له قانون جوړولو اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړه چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال رډیو له همکار ابوبکر صدیق سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. له جنرال عبدالرازق د مرکې په پیل کې پوښتنه شوې ده چې آیا دا خبره رښتیا ده چې افغان دولت په کوټه کې په ځینو هدفي وژنو کې مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري او که څنګه.
دا کارونه د طالبانو نه دي، دا کارونه د ایسای دي. دا ټوله خلک چې وژل کېږي د ایسای لخوا شهیدانېږي او هغه په دې نه هم خاطر چې پر موږ فشار راوړي ورې رقم دې سره غاړه کېږو او د دې سره لارې.
ځینې سرچینو داسې هم ویل دي چې تاسو هم ګواکې هلته چې کوم په دې اوسني کال کې ځینې طالب مشران وژل شوي دي، د بېلګې په توګه د زاکري په نامه یو ملا و د طالبانو ګواکې مشر و، هغه چې په هغوی کې د تاسو خلک لاس لري، تاسو دا تورونه ردوئ که نه؟
طالبانو خپل ځینې مشکلات چې دي دا خو به نظامي مشکلات او دي کې د طالبانو خپل ځینې خلک یو دي، دین څو ګروپه باندې تقسیم دي، ځینې د ISI سره کار کوي، ځینې د نور شبکو سره. دا خو د دې خپل مشکلات دي.
ISI به ولې وغواړي چې تاسو د فشار لاندې راولي؟
نو دوی غواړي چې خپل نفس دلته زیات کړي، دوی پر قیامت چې موږ د دې مخ به شي لکو او د دې سره او رقم نه رقم ارتباط کې وسو چې هغه د دې په ګټه یا د افغانستان په ضرر.
په دې وروستیو کې په کندهار کې او خصوصا په جنوب کې عموما طالبانو بیا هڅه کړې دي چې لوی لوی بریدونه ترسره کړي. تاسو د دوی د هڅو ته په څه نظر ګورئ؟
دوی دا ټول فشارونه د پاکستانیانو دي او د دې چار دی کې دي هلته شماته خوړلې ده. په کندهار کې دي، په هلمند کې دي، په نورو سره کې دي. دا په دې کې اوس اکثریت په ټولو جنګو کې رهبري خپل پنجابیان کوي، ټرین پنجابیان کوي، ډاکټران پنجابیان ورسره کارونه ټول خپل پنجابیان لشکر صاحب کوي.
تاسو چې دا کوي چې دا پنجابیان دي، نو تاسو آیا خلک نیول دي، اسناد مو نیول دي، تاسو ثبوتونه لرئ؟
مړه اسناد مې نیولي دي، خلک مې نیولي دي او مړه خلک مې راسره ستاسو دي په لاس.
د کندهار د پولیسو له مشر جنرال عبدالرزاق سره مو د ابوبکر صدیق مرکه اورېده. د تورونو په اړه پاکستان لا څه نه دی ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوسم خبرونه زکه چې لسنیم بجې شو په خبر کې او لس بجې شو په کابل کې. پاکستان وای په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابیدونکو حالت اندېښمن کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونو تور رد کړ. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. بیګا د پاکستان عوامي تحریک یا پی ای ټی لوري په یو بیان کې دا وشوي چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولی دي، خو د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2 ملاتړو د نیولو پخلی کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په خطر ورځ د تربت په ناصر آباد سیمه کې وشو. بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو سره ګوري. جان کیری تیره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی، احمد زی او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرزاق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې د افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. پاکستان تر اوسه د جنرال رزاق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې خپل ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمباري اجازه ورکړې ده. اوباما دا اعلان نن کړی دی او وایي موخه یې په شمالي ښار اربل کې د پوځي او ډیپلوماټیکو کارکوونکو ساتنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه غندلي دي او پر نړیوالې ټولنې د عراقي ولس او حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. بیګا د امنیت شورا تر تړلو ورونو شاته پر دې موضوع بیړنۍ غونډه وکړه. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سره زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې سیاسي هلې ځلې تیزې شوې دي. یو طرف ته عمران خان د آزادۍ مارچ خبره کوي، نو بل طرف ته طاهر القادری د انقلاب مارچ. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي او د بے کور شو خلکو بحالي هم د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. دا شان د توانایي کمی او ګرانی هم عام خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر یو مخکې لیکي چې د دې هر څه باوجود په اهم او قومي مسلو د ټولو سیاسي جماعتونو خپلو کې سلام مشورې یو ښه خبره ده او د دین دا ثابتېږي چې د حکومتي او مخالف ډلو ګوندونو ترمنځ د رابطو دروازې کله هم نه بندېږي، کوم چې د جمهوریت لپاره یو ګټور اقدام دی. ادریا اخیری کې لیکي چې یو خوا احتجاج کول د جمهوریت حسن او ښکلا ده، نو بل خوا نواز شریف د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ته د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد د کاروای نه کولو یقین ورکړی دی، کوم چې د مفاهمت اړخ ته یو ضروری کام دی او هیله ده چې د سیاسي جماعتونو دا ما رویو سره با جمهوریت او جمهوری اقدار ته ګټه ورسی او داشن با حالت خطرناک اختلال نشي، کوم چې د وخت ضرورت هم دی او د دې خواګه با اولسته رسی. بل طرف ته ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ به د روانې میاشتې په 25مه نیټه په اسلام آباد کې د سیکرټریانو په کچ مذاکرات کیږي چې بکې په بیوش مرچارو غور کولې شي. د ادارې په وینا چې لدې وړاندې سوسو واري د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شوی او بیا وروستو دغه مذاکرات د زنخ کار شوی دی. درې وړاندې لیکي اوس چې یو واري بیا دا مذاکرات پیل کیږي، نو باید چې دواړه ملکونه دا معاملې په سنجیدګۍ سره واخلي او ټول حل طلب مسلې د غور لاندې راولي، ځکه چې د دې ګټه د منطقې د امن او ترقۍ سبب ګرځېدای شي. ادارې زیاتوي چې دې لړکې به هند هم د خپل ټینګټوب نه ډډه کول وي، ځکه که وکتې شي نو ټول نړۍ لګیا دا خپل مسلې هواروي او هندوستان او پاکستان د خپل ازادۍ آزادی اتش پی تکاله پس هم د کشمیر د مسلې په حل کې ناکام شوی دی. نو وست وخت راغلی دی چې دوه ملکونه د دې پخوانو مسلو د حل لپاره کلک او سنجیده ګامونه پورته کړي چې دارنګ منطقه کې امن او ترقی راشي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وژنې داوو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یو امریکایي جنرال د وژنې پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهم برخې له ملیحې امیر سادی اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په دوو ښارونو میرانشاه او میرعلي یې مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې په خبره ځمکنۍ نښتې ډېرې کمې شوې دي او زیاته مړینه له هوایي بریدونو او بمبارۍ له امله په رهایشي سیمو کې شوې ده چې داسې باور کېږي وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې موجود زیاتره وسلوال ګاونډو قبایلي سیمو او یا د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو لکه د تخیل ته تښتېدلي دي چې اوس هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. ورځپاڼه لیکي په سیمه کې پوځي کاروایي د کراچۍ پر هوایي میدان د طالبانو تر برید یوه اونۍ وروسته شروع شوه. دا له هغې وروسته ده چې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو حکومتي هڅې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او ځایي اوسیدونکي د پوځ د ادعاو په مقابل کې وایي چې په کاروایي کې په 1550 وژل شوو کسانو کې یوازې وسلوال نه دي بلکې په هوایي بریدونو کې ځینې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تګ بندیز لګولی دی او دا زیاتره ناممکن وي چې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شي او په ازاده ډول یې پخلی وشي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ طالبانو ځایي خبریالانو ته دھڑک ورکړه. په یو بیان کې طالبانو چې د بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د حفاظت یوې بلې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست ته مخاطب وو، پر خبري میډیا د پروپاګنډې د خورولو تورونه لګولي دي او د ممکنه بریدونو دھڑکای ورکړې ده. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې تیره ورځ په افغانستان کې د یو افغان سرتیري لخوا په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امریکایي میجر جنرل وژنه په هیواد کې د نیټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو لپاره یوه توره ورځ وه. میجر جنرل هیرلډ گرین د افغانستان په 43 کلنې جګړه کې نه یوازې تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې ووژل شو، بلکې هغه د ویتنام د جګړې راهیسې په بارني هیواد کې وژل شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي پوځي دی. ورځپاڼه لیکي دغه پیښه منفي سوچ لرونکو هغو کسانو ته د خبرو یوه موقع په لاس ورکوي چې داسې باور لري چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه احمقانه دي، ځکه چې د هغوی په فکر طالبان د امریکایي جنګي ځواکونو د تګ په انتظار ناست دي چې وروسته به یو وار بیا سر پورته او خپله بریا اعلان کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې هغوی غلط دي. د ملي دفاع پوهنتون په ودانۍ کې چې د برېټانیا په ملاتړ سره د سینډ هرسټ ان د سینډ په نوم د افسرانو د تربیت یوه اکاډمي هم ده، دغه پیښه له طالبانو سره تړاو نه لري. ورځپاڼه لیکي دغه شان بریدونه په افغان امنیتی ځواکونو کې د تندرو د موجودیت نتیجه نه وي، بلکې وجه یې ډېرې معمولی وي. د مثال په توګه د ګاډو د درولو ځای یا کار پارک په اړه بحث یا قبضه شوی لپټاپ سبا د خبره وغیرہ چې په نتیجه کې یو تن ټوپک واخلي او بل وژني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د عراق په شمالي برخو کې د هغه بشري او امنیتي بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوالو تر فعالیتونو وروسته پیدا شوی دی. له سنجار سره نږدې په لسګونه زره کډوال بې لمرستو بند پاتې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په شمالي عراق کې د عراقي او شامي کردانو د سیمو پر پوله د اسلامي دولت وسلوالو واکمنۍ نوی بشري او امنیتي بحران پیدا کړی دی. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په لسګونه زره ملکي وګړي له عراقي ښار سنجار سره نږدې په غریزه سیمه کې بند پاتې دي. سنجار د اسلامي دولت وسلوالو نیولې دی. په دې کډوالو کې شاوخوا 15,000 ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي که دې کډوالو ته پر وخت خواړه او اوبه ونه رسېدي نو دا ماشومان به په ورځو کې دننه مړه شي. په عین وخت کې وسلوال ګواښ کوي چې د عراق دوه تر ټولو لوی د اوبو بندونه یا ډیمونه ونیسي او د کردانو مرکز ایربل ته د ننوتو هڅې هم کوي. ورځپاڼه دعوه کوي چې په هغه سیمه کې بشري ژوند او د امریکا ګټو ته ګواښ د غزې تړانګې پرتله زیات دی. د غزې تړانګه په دې وروستیو اونیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د توجه مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د شمالي عراق په هغه برخه کې یوه عراقي ډله ده چې د یزویدیانو په نوم پیژندل کیږي. دا ډله د اسلامي دولت وسلوالو د ټول وژنې له ګواښ سره مخامخ ده، ځکه چې وسلوال د دې فرقې کسان ملحدان بولي. په عین حال کې په سیمه کې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری د کردستان حکومت دی چې د اسلامي دولت وسلوالو پرمختګ مخنیوي لپاره ولاړ دی. رپورټونه وایي امریکایي چارواکو کوردی ځواکونو ته په مستقیمه توګه د وسلو استولو اجازه ورکړې ده. دا ځواکونه د سنجار بیا نیولو هڅه کوي. امریکا په عراقي حکومت هم ټینګار کړی دی چې د یزیدیانو په سیمه کې له الوتکې بشري مرستې ورواچوي. ورځپاڼه لیکي په دې ټول بهیر کې د عراق په اړه د امریکا د تګلارې تاوان کوردانو ته رسیږي. امریکا غواړي چې له کوردانو سره د مرستو پر ځای دې په بغداد کې قوي مرکزي حکومت موجود وي. کوردان سیکولر دي، ډیموکرات دي او غرب پلوه دي. تیره میاشت کوردانو یو پلاوی واشنگتن ته سفر وکړ او له امریکا یې د مستقیمو پوځي مرستو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې وجنګیږي. خو د اوباما حکومت چارواکي دا فکر کوي چې د دې کار تر کولو مخکې باید له عراقي وزیر اعظم نوری المالکی پوښتنه وکړي او په دې کې د هغه رضایت او همکاري ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په خبره د مالکی د فرقیزو تګلارو په نتیجه کې په عراق کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ورځپاڼه زیاتوي د اوباما اداره دا سم کار کوي چې د مالکی د وزیر اعظم تر مودې هغه ته مرستې ورنه کړي، خو باید په شمالي عراق کې د بشري بحران هواري لپاره په سمدستي توګه حل ځلې وکړي او د کوردی ځواکونو ملاتړ وکړي چې د وسلوالو مخه ونیسي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه د لیکوال او په افغانستان کې د جګړې د یو پخوانی سلاکار لیکنه خبره کړې. د لیکوال وایي د افغانستان په جګړه کې د افغان سرتیرو لخوا د نړیوالو سرتیرو په نخ کېدل یو دود ګرځېدلی دی. نجیب عامر تفصیل راکوي.
نیویارکر مجله لیکي په افغانستان کې د یو افغان سرتیري په ډزو د یو امریکایي جنرال وژنه د ویتنام د جګړې نه پس یو بیساره پیښه ده. د مقاله لیکوال ایلیټ اکرمن چې په افغانستان کې وخت تیر کړی لیکي کله چې هغه د 2008 او 2011 کلونو په منځ کې په افغانستان کې وو او د ځانګړو عملیات کوونکو افغان ځواکونو د صلاحکار په حیث خپل دنده پر مخ وړله، د بریا او د پایټ کې د دوی په ډکشنری کې نه وو. نوموړی وایي اوس مهال خدا ټکی د افغان جنگ لپاره نور هم نامناسب ښکاري. نوموړی وړاندې لیکي د با د خپل تاجک همکار قومندان کریم سره په شریکه په هرو دوه میاشتو کې د عملیاتو په اړه یو غونډه درلودله او په دغه غونډه کې به دوی د یو بل سره په دې خبرو غور کاوه چې کوم کلی په غزمو یا گشت ارزي، او کریم به ورته سپارښتنه کوله چې په یادو سیمو کې د وسلوالو د نخښه کولو ښه چانسونه دي. لیکوال وایي د افغان همکار خبرې به تل رښتیا ثابتېدلې. د مقاله لیکوال ایلیا ټکر من زیاتوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي ته نږدې سیمې د طالبانو سره د جګړې مهم ځایونه وو. دوی به هلته ځواکونه ولېږل، عملیات به وشول، بیا به ځواکونه واپس کړل او د یوې لنډې مودې د آرام نه پس به نوموړی او کریم یو وار بیا د یوې نقشې په وړاندې کېناستل او د نو عملیاتو لپاره به یو بل سیمه په ګوته کړه. جان پاول وان چې په ویتنام کې د امریکا یو چارواکی وایي دوی په ویتنام کې 12 کلنه تجربه نه درلودله، خو هغه یو کلنه تجربه تر 12 کلونو پورې تکرارېږي. همداسې د افغانستان د جنگ په اړه هم ویل کېدای شي، ځکه د کریم په شان افغان قومندانان په یو ولایت کې د لسګونو کلونو لپاره کار کوي او ډېری امریکایي جنرالان د دوی په مخ کې دلته تللي راغلي دي. لیکوال وایي افغان پولیس او امنیتي ځواکونه روان جنگ ته د یوې ځانګړې زاویې نه ګوري. دوی دا جنگ د 1909 کال نه لیدلې ده. دوی په جګړه کې بوخت دي خو د بریا خبره نه کوي. نیویارکر لیکي لومړنی راپورونه ښایي چې د میجر جنرال هیرالډ ګرینی د وژونکي افغان سرتیری دا یو انفرادي عمل و. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. په مقاله کې راغلي د افغان ځواکونو لخوا په نړیوالو ځواکونو بریدونه د افغان جګړې اوس علامت ګرځېدلې او داسې ډېرې پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. لیکوال وایي د افغانستان په ملي پوځ کې د ملک د هرې برخې نه سرتیری موظف شوي او اکثره وخت د یوې سیمې خلک په نورو ولایتونو کې له خپلو کورونو څخه لرې وظیفې پر مخ وړي. د لیکوال په باور که څه هم دې سره د ملي فوز مفکوره قوي کیږي، خو په افغانستان کې ځایي اړیکې ډېرې مهمې دي او کله چې دا وش کیږي نو ورسره ډیسپلن او مورال اغیزمن کیږي.
په خوست کې یو شمېر ولسي شاعران او سندرغاړي د خپلو ځینو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو خبره کوي او ګیلمن دي چې حکومت یې د مشکلاتو حلولو ته پام نه کوي. بشپړ حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي. سا
سره له دې چې په پښتنو کې خلک له پخوانه هنر، ولسی شاعري او موسیقي ډیره خوښوي، او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه ساعتونه وخت ورکوي، او ځینې وخت ټول شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي، ناڅي لاسونه پړقوي او اتڼونه کوي، خو بیا هم هنرمند او سندرغاړي ته چندان د اهمیت په نظر نه ګوري. په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند ژوند سطحه اوس هم ډیره ښکته پاتې شوې ده، او د پخوانیو پیړیو ولسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نه لویدلی قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلې کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چیرې دولت د دوی د ژوندانه ښهتوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درک کوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زمونږ په لیدو چې زه خپله هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاد لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام ځي، خال د هنرمند نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زمونږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري، څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه.
خوست کې سره له دې چې اوس هم ډیر شمیر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نورک آخیل، مدن، خیر محمد خندان، صالح تاجری، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازولی او نور د دې سیمې د مشهور سندرغاړو او ولسي شاعرانو له ډلې نه دي. د بختجان په نوم یو تن سیمې سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزیدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنا زنا داسې ځایونه وي، هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي، او قدر عزت ډېر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسي شاعر حاجي سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په شاعرۍ او موسیقي کې تیر کړي وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هېوادونه چې موږ دوی په هغه کې د هنرمند ژوند ټیلې خلک سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستړی نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره تهدید سره مخامخ دی، او د سره مخامخ دی که دا ډېر تکړه هنرمند دی چې نالر ساته ډم یې تسمیور یې ته هغه یې ته دغه یې هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپړ.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له انده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډېر اغېز پرې باسي چې د هنریت او ادب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغېز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې جواب کوي، د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعاً شعر وي.
یاد دي وي پخوا وختونو کې د خوست ډېری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکي ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوختي او یو شمېر د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې تاسې د نومیالي اداکار سید سردار شاه باچا خبرې اورئ. د خبرونې جوړونکی منور شاه دی، او دا خبرونه نن تاسې په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه مینا او سلامونه قبول کړي. د نوي دور سره د حالاتو تقاضې هم بدلی شوې دي. په خوا به نوي کلته یوازې په جومات، حجره او سکول کې د زده کړو موقع په لاس ورتلله، چې ورپسې به سناسه سفر هم کول وو. خو اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له وجې ټلویژن، کمپیوټر او انټرنیټ ځوان کلته په هر ځای کې د علم موقع برابر کړی دی. بس دومره خبره ده چې په تیر وختونو کې هم تر هر څه ډیره پاملرنه اخلاقیاتو او کردار سازۍ ته کېدله، او په کار دي چې اوس هم د دغو اصولو خیال وساتل شي. د ریډیو او ټلویزیون د ډرامو یو لوی او مشهور کردار سید سردار باچا چې زیاتره پښتانه یې د سلیم په نوم پیژني، د دې هفته په روښانه مستقبل کې میلمه ده. نوموړي تل په ډرامو کې ډیر مثبت او زړه پورې کردارونه لوبولي چې پکې یې ټولنې او په خاص توګه ځوانانو ته د تفریح سره سره د بدو چارو نه د ډډه کولو او د روښانه مستقبل لارې هم په ګوته کړې دي. سید سردار باچا خوښه یو زر ډرامو کې کار کړی دی، او تقریبا 200 لوی او واړه ایوارډونه یې ګټلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د ځان په اړه وویل د فن او هنر دنیا ته کلا او څنګه راغې په دې پښتنه نوموړي وویل د سید سردار بادشاہ پلار دینی عالم وو او نوموړی وای زکه ورتا د دینی علم تر لاسه کولو خو وخت ملاو شو و
زه په دې مې چې په نوې شي تر دې چې کلا د وجدي له خوي دم تاسو په دې ورکی چې ما مله له سان پاسکو ما ماته کورن پاک د ټول کې مې سره تفصیل سره حدیث په دې د فکټي د مونږ بلکې نن سبا خلک په دې مزریو د ځی باندې مفتي کیږي او بابا جی ماته تر وو بدل دوه پروژه نه تعلیم را کوم چې بچیا د ستاب ایج د نشرات المستقیم د فارا د ستاب فتو د فارا نه دي دې باندې ما تخپل میشن چې کوم چلې او قران
په عامه توګه داسې فکر کیږي چې یو تن یوازې د دین علم کولی شي او یا د دنیا او دا راز چې د دین علم وکړي نو بیا د هغې نورو خلکو ته د رسولو لپاره د جومات نه بغیر بل ځای نه شي کېدلی. خو سید سردار بادشاه د دې سره اتفاق نه کوي او وایي نوموړی زیاتوي چې دغه راز یې د ریډیو او ټلویزیون نه د خیر او ښېګړې د نیک پیغام خورولو هڅه شروع کړه.
خبره دغه چې موږ کې داسې پیغام وو چې هغه د قران او حدیث او تعلیمات په وړاندې کې دی هغه د انسانیت د خېګړي وی د مینې وی د محبت وی نو بیا ځل لږه خو دې په خېګړي د جنت په دوس دی ورکی هغه ماته یو نوم راکړ سم او سدیم چې کوم د قران د تعلیمات په وړاندې کې قلب سلیم جست سلیم عقل سلیم سلیم ته پاک د کینې نه د حسد نه د بغض نه د نفرت نه د سره پاک یو مینې محبت ولې انسان نو په هغه نه پوه شي کله زمون دا میشن شو چې ټول خلک دی د کلچر مطابق د ثقافت مطابق ښه او خاص یې ګور لور په پلار خزه به ټول یو ځای کتی شي اړ کې موږ ته الله تعالی ډیره کار نه دی راکړه.
په پښتو ډرامو کې د سلیم په نوم د سردار بادشاه کردار دومره مشهور دی چې زیاتره خلک یې اوس هم په دغه نامه یادوي. نوموړی وای هم د دې په ذریعه خلکو ته مثبت پیغام د رسولو کوشش کړی دی.
مولانا صاحب پر جماعت کے لیے گئے تاریخ منظور کرسان سب کسان دس سو کسان تو بڑی تبوری چپ سکی کیونکہ تبدیلی ہے تو انسان ارادہ ناشتے کی زدہ سی گورم نو بس اگر ناشتے نہ مندا ہے دوا رسلا تقریباً شپس تاریخ کالا سکن نہ مندا مشن ہو چلو اور مشن کے من اللہ دوبرا کہہ رہے ہیں کچھ عزت کالم تراشم نو دیکھانا کی پختانہ پر پن رہا ہے مسئلہ میں دوشی اس تم کی دس بارہ سال زمین میں تلے بھائی سر ماتے ہوئی جن کا سر دیر زیادہ نہیں نکو نو زه کوم چې ما چې ما تاسو ته شپږ سمېس کار نه نه درکړل دا باقي ژوند چې څنګه ما پاتې دي نه تاسو ما راکړي.
تاسو په روخانه مستقبل خبرونه کې د پښتو ډرامو د فنکار سید سردار بادشاه خبري اوري چې وایي د دین او دنیا تر ټولو اعلی پیغام د انسانيت سره د مینې پیغام دی. نو موري نور هم په یو شمېر موضوعاتو خبري کوي چې د یوې لنډې د مینې پاسې درته وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. د دې هفته په خبرونه کې مو د پښتو ډرامو د یو مشهور فنکار سید سردار بادشاه چې د سلیم په نوم یادېږي سره د هغه د ژوند، فن او مشن په اړه خبرې کړې دي. ځوانان په مثبتو هلو ځلو کې د اخته کولو او په دوی کې د خدمت جذبه د راپورته کولو لپاره نوموړي یو تنظیم هم جوړ کړی دی. د اړخته یې څنګه پام وګرځېد سردار بادشاه وایي
ہر ڈرامہ سیکھوں گا بے مقصد آنا ہوا یہ اسے مالک دور کھو دو منگا کوشش پیشن ہو دو عمر فاروق جو ہندی اور دور جان تو اڑان دی کچھ عدل سنگ دے صاف سنگ دے ڈپٹی کمشنر سے ذمہ واری دی پولیس افسر سے ذمہ واری دی تو خادمین دی اور وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نے کہا کہ ضرور دے مانا قوم بے بے بھی خیر ابھی پریشان ہے دی اور چیزیں کل دشپی بھی خیر مانا زمان قوم بے پانا بنے خوب رکھے میں کہ ہم کامیاب شیل ہوں او نن زمون چې څنګه زما باندې له پس الله دا احسان وکړي چې بجی ما ته شي بچي هم خلاف شي نو ما د پاکستان د زلمو یو تنظیم جوړ کړی دی د پاکستان یو تر اورګنایزیشن او الحمدلله چې نن 11 ورځې دی نو که زه په کلام کې نه نو هغه په څون زه ګونو راځي مې کیږي نن هغه صرف هم باندې لګیا دی هغه د مو قوم خدمت کوي.
سید سردار بادشاہ وای په خدمت کې دا فرق کول نه دی پکار چې د خپل کلی قام او مسلمانانو خدمت وکاو خو د بل کلی قام یا غیر مسلم خلکو خدمت اهمیت نه لري. نو موړ وای د خپل تنظیم هر غړي ته دا پیغام ورکړي چې د ټول انسانيت خدمت د خپل فرض وګڼي.
زرګونو ټیچر دي مثلا علما دي ډاکټرز دي او مثلا پروفیسورز دي مثلا عوام دي مثلا زمي دي تمام پټو زمي تمام پټو مشران یو عادت مرکز باندې مار جي مکړي دي او زاري ته ما چې د مطلب قوم خدمت کوي د انساني خدمت کوي د کو انساني خدمت کوي زاري ته ما چې یو داسې مش جوړ کوي چې یو عادي پاکستان نه پاکستان او اسلامي نه لري وي پوره نړۍ وي تمام انساني ته چې څنګه موږ د مينې محبت په نام ورو کوم تر تمام دنیا کې امن راو او خوشحالي راو او حسد کې نه به اوس نفرتونه پرېږدو کرپشن ختم کو یو بل د حقوق او پاسداري وکړو.
سردار بادشاہ رامو پختلی په هیواد کې روان موجوده حالاتو ته څنګه ګوري؟
تاسو چې زمانه زړه ته تعلق دی بل خصوص هغه خلکو چې کم واکمن دي چې کم اختیار مند دي چې کم زمو حکم په امان دي چې کم زمنګ درو کړی چې کم زمو سیاست دانان دي چې د شاه په لاس کې سره سره شکل کې اختیار دي کاغه د خاون د خزه د پر د خزه د خاون د پر د کو په شو او د مو په شو د پر د کو علی ز ما سر د به هم چې د فعالیت نه روزه د بل د حقوق پاسداري او کې د بل د حقوق خاصه مال نه جوړي او د الله سره نه او کې د الله د رسول سره نه او کې او د الله د بندګانو سره نه او کې د همون شي په کوم طریقې یو بل وژنو د همون شي په کوم طریقې یو بل قتل کوو د همون شي په کوم طریقې یو بل تبې سکونی پیدا کړی دا دې طرف ته توجه وکړو موږ چې کوم دې ونبه د خپل ملک پاکستان نشم به اسلامي نه نه به پوره دنیا کې چې کوم دې مینی پر پیغام ورکړو.
د نوی کول په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای
موږ ټول چې په دنیا کې کوم شی وو نو موږ یو تمام انسانان دي کړه د هر مذهب سره تعلق ساتي، د هر دین سره تعلق ساتي، د هر مسلک سره تعلق ساتي. هغه بار شخص خپل کار دی لکه دین کوم دی دین ولا خبره ده. موږ نه پکار دي چې موږ خپل کور کې موږ خپل ټولو باندې په دښت دوبای غز بس هیڅ نه کې چې موږ امن خوشحالي راو حسب کې نه بوز نه فات لري کو دا جهنم او کلا ختم کو دا جنت او بل سره نه. هغه نه خپل کور کې بیا مو شل کې بیا ور وصل د تمام قومونو طرفه د دې وی د محبت وی د خلوص وی او ولي وی
تاسو د سید سردار بادشاه خبرې اورېدې چې د پښتو په ډرامو کې د سلیم په نوم ډېر مشهور دی. وایي یو تن که هر کار یا روزګار کوي نو پکار دی چې پکې د انسانیت سره مینې او خیر ښېګڼې ته ترجیح ورکړي. دغه هم د دین ګټه ده او هم د دنیا. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.